کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 12 بجې دی. زه رضوان مرادم او تاسې د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خپرونه اورئ. د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس عمر داوزه ایران ته تللی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت موقتی تمدید کړ. پروانه خبرونه کې د افغانستان د روسیو تحولاتو په سیمه کې د لویو پیښو په اړه رپورټونه اوري. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د سولې عالي شورا وایي چې د دې شورا د دارالانشا رئیس د سولې پر مسله د بحث لپاره ایران ته تللی دی. د افغانستان او آیرلند ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه روانه ده. د استرالیا هغه 23 کلن وګړی چې د نیوزیلند پر دوو جمعتونو په ډزو تورن دی، د لومړي وار لپاره په محکمه کې حاضر کړی سو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د دې شورا د دارالانشا رئیس د سولې پر مسأله د بحث لپاره ایران ته تللی دی. د دې شورا مرستیال ویان اسدالله ظاهری ازادي راډیو ته وویل چې محمد عمر داوودزی به په ایران کې له ګڼو چارواکو سره ګوري او خبرې کوي.
د ایران اسلامي جمهوریت مهم او د سیمې اغیزناک هیواد دی چې ورسره ښه فرهنګي، سیاسي او اقتصادي ارتباطات لرو. په هغه وختونو کې چې د ایران د بهرنیو چارو لو وزیر او نور مسؤلانو سره کیږي، یو وار بیا پر همغږي ټینګار کیږي چې د سیمې هیوادونه پر یو لوري صادقانه ګامونه واخلي.
په وروستیو کې راپورونه خپاره شوي چې ایران له وسلوالو طالبانو سره اړیکې لري او د طالبانو مشرتابه هم څو وارې دغه هیواد ته سفرونه کړي دي. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سئ. د افغانستان او آیرلند ترمنځ د هند په دهرادون کې د کرکټ د ټیسټ میچ نن دویمه ورځ ده. افغانستان تر دې شیبې پورې دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي دي او 103 منډې کړي دي. د آیرلند ټول لوبغاړي پرون د 102 منډو تر جوړېدو وروسته وسوځېدل. افغانستان تیر کال د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ او د ټیسټ لوبو امتیاز یې ترلاسه کړ. تر هغه وروسته یې د جون په میاشت کې له هند سره د 5 لومړۍ سیالي وکړه چې دغه لوبه یې وبایلله. رحمت شاه د افغانستان لوبغاړی دی، اول لوبغاړی دی چې په ټیسټ لوبه کې خپله 50 پوره کوي. حشمت الله شهیدی هم تر دې شېبې پورې 40 منډې کړي دي. د کابل د شهزاده سرای د صرفانو مشر حاجی زیرک نن ازادي راډیو ته ویل چې دوی د اعتراض په ډول د ټول هیواد په سطحه مارکیټونه ځکه تړلې چې سوداګرو او صرفانو ته په دې وروستوي کې په بیساري ډول ګواښونه متوجه دي او نسي کولی چې په اسانۍ خپل کارونه مخته یوسي. د نوموړي په خبره صرفان او سوداګر د ناامنیو له کبله له غلاو، انسان تښتونو، وژنو او ګڼو نورو ستونزو سره مخامخ دي چې وروستۍ پیښه په کابل کې د یوه صرف د لور چې محسن امیده وژل کېدل دي. په لسګونو زره کسان په افغانستان کې د صرافۍ په کاروبار بوخت دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د درېیمې امنیتي حوزې اړوند د کوټې سنګي په چوک کې د یوه مقناطیسي ماین په چاودنه کې یو تن وژل سوی او بل ټپي سوی دی. د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایي نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه نن سهار سوې ده. د نوموړي په خبره ماین په یوه شخصي کورولا ډوله موټر کې ځای پر ځای سوی و. د استرالیا هغه 23 کلن وګړی چې د نیوزیلند پر دوو جماعتونو په ډزو تورن دی، د لومړي وار لپاره په محکمه کې حاضر کړی سو. هغه چې ورباندې لګېدلي تورونه اورول کېدل، لاسونه یې ولچک سوي وو او د زندانیانو سپین کالي یې پتن کړي وو. برینتان تارن چې پرون یې دغه حمله کړې وه، نن د کرایست چرچ ښار یوې محکمې ته راوستل سو. کله چې پر ده د وژنو تورونه واورول سول، د احساسات څرګند نه کړل. د محکمې قاضي وویل چې دا څرګنده ده چې پر ده به د وژنې نور تورونه هم ولګول سي. مشکوک کس چې د استناف غوښتنه یې ونه کړله، د اپریل تر 15 به تر بلې محاکمې پورې په توقیف کې وساتل سي. نیوزیلند نن پر دوو جماعتونو د پرونۍ حملې له کبله ویر کوي چې په نتیجه کې 9 کسان ووژل سول او نږدې 40 تنه نور ټپیان سول. د نیوزیلند صدراعظم دا د خپل هیواد لپاره یوه له تورو ورځو بللې ده. بلخو د بلغاریا څرنوالان د استرالیا د هغه کس په اړه تحقیقات کوي چې شک ور باندې کیږي چې پرون یې د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې په دو جماعتونو کې 9 کسان ووژل. د بلغاریا لوی څرنوال سوتیر ساتساروف پرون ویل چې د استرالیا دغه مشکوک وګړی برینټن تارونت تیر کال د نومبر له 9 تر 15 پورې په بلغاریا کې و. د لوی څرنوال په وینا تارونت ادعا کړې ده چې د لغونو ځایونو د کتنې لپاره بلغاریا ته تللی و. تارونت د 2018 میلادي کال د ډسمبر پارت اتویشتمه او دیرشمه په بس کې سربیا، کرویشیا، مونچینیګرو او بوزنیا هرزګوینې ته سفر کړی و. او د امریکا، اروپایي اتحادیې او کاناډا پر یو شمیر روسي چارواکو او سوداګرو نوي بندیزونه ولګول. دا کار د اوکراین په چارو کې د روسیې د خصمانه مداخلې د دوام له کبله سوی دی. د امریکا د خزانې وزارت پرون په دې اړه په یو بیان کې وویل بندیزونه پر هغو وګړو او شرکتونو لګول سوي چې د اوکراین پر بیړیو د روسیې په غیر مواجه حمله کې رول درلود. د کریمیا ټاپو وزمې په جلا کولو کې مرسته کړې او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو د غیر قانوني انتخابات ملاتړ کړی دی. د بندیزونو په لیست کې شپږ روسان، د روسیې شپږ دفاعي کمپنۍ او د روسیې دوه ساختماني شرکتونه چې په کریمیا کې فعالیت لري شامل دي.
له سالی محمد سالی څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر عمر داودزی له ایرانی مقاماتو سره د افغانستان د سولې په مسأله د خبرو په خاطر تهران ته روان شوی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت موقتی توګه تمدید کړی دی. د ایرانی چارواکو سره د ښاغلي داودزی د سفر په اړه د سولې عالی شورا وایي
در ملاقات هایی که با وزیر خارجه این کشور و سایر مسئولین زیرفت انجام میشه، یک بار دیگر بر همسویی، همکاری و تلاش های کشورهای منطقه در یک مسیر صادقانه گام بردارد.
ایران د افغانستان د سولې او د افغانستان د حالاتو په مهارولو کې څومره مرسته کولی شي په دې اړه د چارو له کارپوهانو نظر اخلو.
هغه کلیدی رول چې پاکستان لري یا روسیه لري، ایران په دویم او دریم درجه کې راځي.
په روانه خبرونه کې د کابل چاپ او رسمانو ته کتنه هم لرو. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د همدې خپرونې دوهمه برخه بیا 19 پروګرام د زهرو کاروان ته ځانګړې شوې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سولې د سیمه ییز اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزی ایران ته لاړ. د سولې د عالي شورا مرستیال ویان اسدالله ظاهری ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا په هدف هڅې دوام لري او تهران ته د ښاغلي داودزی سفر هم د همدې اجماع د پیاوړتیا په هدف دی. د حال کې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وایي چې ایران کولی شي افغانستان سره د سولې په بهیر کې زیاته همکاري وکړي. رحمت الله افغان دا موضوع ساری او همدا شیبه د کابل سټوډیو څخه را سره دی. رحمه افغان صاحب، په دې اړه نور جزئیات څه دي؟
مننه. د سولې د سیمیز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی او د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس د افغان سولې د سیمیز اجماع د پیاوړتیا په هدف د ایران پلازمینه تهران ته ولاړ. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ښاغلی داودزی په خپلو دو ورځني سفر کې د ایران له بهرنیو چارو وزیر او له یو شمېر نورو ایراني چارواکو سره د افغانستان د سولې له پروسې د ایران د ملاتړ په اړه خبرې وکړې. د دغې شورا مرستیال ویان اسدالله زاهری د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سولې عالي شورا هڅه کوي چې د افغان سولې په اړه د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا لپاره همغږي لا نور هم تقویه کړي. هغه وایي د ایران اسلامي جمهوریت زموږ ګاونډی او تاثیر لرونکی هیواد دی او موږ له دغه هیواد سره ښې سیاسي، فرهنګي او اقتصادي اړیکې لرو او هغه ملاقاتونه چې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر او نورو ایراني چارواکو سره ترسره کیږي یو ځل بیا به ټینګار وسي چې د سیمه ییزو هیوادونو په همغږي، همکاري او هڅو سره په یوه صادقانه لاره ګام اوچت کړي. د سولې د سیمه ییز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی او د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد داودزی له دې لوړاندې چین او ایران ته هم سفرونه کړي وو. د چینایي او پاکستانی چارواکو سره له خبرو وروسته د سولې عالي شورا ویلي وو چې اسلام آباد او بیجنګ د افغانستان د سولې له بهیره ملاتړ کوي. په ورته وخت کې د سولې عالي شورا منشي امیرالدین مظفری وایي چې سوله ملي، سیمه ییز او نړیوال آباد لري، او ښاغلی داودزی د سولې د سیمه ییز اجماع په چارو کې د ولسمشر د ځانګړي استازي په توګه مسؤلیت لري چې دغه اجماع نور هم پیاوړی کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې د افغانستان د سولې بهیر لپاره د سیمه ییز اجماع په ځانګړې توګه د ګاونډیو هیوادونو همکاري ډیره مهمه ده. د دغه کمیسیون مرستیال محمد داود کلکانی ازادي راډیو ته وویل له طالبانو سره د ایران اړیکو ته په کتو تهران کولای سي د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. هغه و ایران چې په دې وروستیو کې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري کولای سي په دې برخه کې د افغانستان له حکومت او خلکو سره د پام وړ مرسته وکړي. باید هڅې وسي چې وکولای سو چې ګاونډي او د سیمې هیوادونه د یوې اجماع په چوکاټ کې راټول کړو، څو دوی د افغانستان د سولې لپاره هڅې وکړي او دغه بهیر پیاوړی کړي. له بل هر وخت زیات د افغانستان د سولې لپاره اوس هڅې روانې دي، او په تیرو څو میاشتو کې په پنځو پړاوونو کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې تر سره سوي چې دواړو خواوو په وینا په دې برخه کې ښه پرمختګونه هم سوي دي. په ورته وخت کې د سولې د بدیلیتوب لپاره د سیمه ییز اجماع پیاوړتیا او له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته د طالبانو چمتو کول یو حتمی امر بلل کیږي، او هغه څه دي چې د افغانستان د سولې عالي شورا په دې برخه کې خپلې هڅې زیاتې کړې دي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
له رحمت الله افغان نه مو اوریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشأ رئیس محمد عمر داودزی ایران ته تللی او د هیواد له چارواکو سره به د افغانستان د سولې پر مسأله خبرې وکړي. د سیاسي چارو افغان کارپوهان ایران ته د سولې د عالي شورا د دارالانشأ د رئیس سفر بې ګټې نه بولي، خو وایي چې دغه سفر باید د افغانستان د سولې په خبرو کې امریکا سره په سیالۍ بدل نشي. د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود وایي د افغانستان سوله درې اړخونه لري: کورنۍ، سیمه ییز او نړیوال. چې په سیمه ییز اړخ کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره خبرې مهمې دي. زموږ همکار اجمل تورمان له ښاغلي داود سره مرکه کړې ده، او په سر کې ایران ته د ښاغلي داوزي د سفر د احمد پړه ورنه پښتنه کړې.
ایران هم زموږ یو د ګاونډیانو نه دی، او ایران هم دلته کافي په دې څلوېښتو کلونو کې نفوذ کړی دی. یعنی ډلې او تنظیمونه ایران سره تړاو لري، او په جهاد او مهاجراتو په مقاومت او په ټولو شانو کې ایران شامل دی. اما مسله دا ده چې اوس په افغانستان کې امریکایان فزیکلی حضور لري او دلته موجودیت لري، او تقریبا په 40 کلونو کې ډېر زیات کومکونه افغانستان سره کړي دي. نو دې ته په کتو زه فکر کوم چې لکه کلیدي رول چې پاکستان لري یا روسیه لري، ایران په دویمه او درېمه درجه کې راځي. اما دغه تا ګور اتا ګو ایران سره خبرې کول یا پاکستان سره خبرې کول یا روسانو سره خبرې کول دا بیګه کې نه دي. یعنی دلته کا سوله راځي، سوله درې اړخ لري: کورنۍ اړخ دی، سیمه ییز اړخ دی، نړیوال اړخ دی. که سیمه ییز اړخ کې موږ دا توان ولرو چې د سیمې وادونه قانې کو،
تاسو یو بخې د امریکا رول تم په اشاره سره ووي، د امریکا او د ایران ترمنځ کم اختلافونه دي، دې ته په پام سره آیا فکر کوي چې ایران ته تاګ او د غوي سره خبري مثلا د سولې برخه کې دا به غیزمنې تمام شي؟
او کچیر ته امریکا د زړه وغواړي چې دلته سوله راشي، بیا دا د امریکا په ګټه هم ده چې ایران همکاري وکړي، لکه اوس چې پاکستان کوي، یا روسان همکاري وکړي، یا چین همکاري وکړي. نو زه فکر کوم چې کزل ته واقعا د سولې پروګرام چې سوله عملی شي، بیا پاغي کې پرته د ګاونډیو د بستې او د کومک نه، زه فکر نه کوم چې یو هیواد تل کې امریکا یا مثلا پاکستان په یوازې ځان دا ټول مشکلات ته د حل لار جوړه کړي. خبره ای چې ټول سره تفاهم وشي، اما دا تفاهم د سینې چې رقابتونه راو پاره‌ای دی. یو خوانه کمن د امریکا نه امید شو، ایران ته منډي وایو، د ایران نه امید شو پاکستان ته منډي وایو، د پاکستان دا باید یو منظمه ستراتیژي چې ګاونډیانو سره څه وکړو، نړیوالې ټولنې سره څه وکړو. او که چېرته موږ پوه شو چې امریکا زموږ په خوا خبرې دلته سوله نه راولي، یا موږ په کې ډېر زیات کلیدي رول نه لرو، راځئ چې ایران ته مراجعه وکړو. زه فکر کوم چې بیا ستاسو خبره صحیح ده، ایران بیا دومره توان هم نه لري، او نړیواله ټولنه ایران ته دا اجازه هم نه ورکوي چې ایران د افغانستان کې کلیدي رول ولري.
بلې، تاسو فکر کوئ چې لکه څنګه چې پاکستان د افغانستان په جګړو کې ښکیل دی، آیا ایران هم په دې اندازه باندې ښکیل دی او دې ته په پام سره به نقش غیزمن تمام شي؟
نه، په هیڅ صورت. د پاکستان رول په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې په لومړي مقام کې دی، د هر لحاظه. اما ایرانیانو هم په تیره بیا د بند پریکړې نه وروسته دلته فرهنګي، سیاسي، نظامي فعالیتونه کړي دي او دلته کار کړی دی. اما کدا تاسو پاکستان سره پرتله کوئ، په هیڅ صورت سره ایران په هغې موقعیت مقام کې نه دی. اما د سولې د راتګ دپاره خبرې کول، تفاهم کول ګاونډیانو سره دا یو ښه کار دی، په شرط دی چې دا د امریکې سره په رقابت بدل نشي.
و امریدل چې د سیاسي چارو افغان کارپو حاجی سید داود وی چې د افغانستان د سولې په مسأله کې د سیمه ایز اجماع لپاره د ایران رول مهم دی، خو د پاکستان او د امریکا متحده ایالاتو هڅې د افغانستان د سولې لپاره مخکخ رول لوبول شي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم له فیروزه عزیزی څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
آذربایجان په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې د پانګونې ژمنه کړې ده. له ولسمشرۍ ماڼۍ نه په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلي غني آذربایجان ته د خپل سفر په ترڅ کې د هغه هیواد اقتصاد وزیر شاهین مصطفوف سره په خبرو کې ټینګار کړی چې د دغو دواړو هیوادونو سوداګریزې اړیکې دې لا پیاوړې شي. ولسمشر غني دا هم ویلي چې آذربایجان د افغانستان د وچو او تازه میوو، زعفرانو، کرنیزو محصولاتو لپاره ښه مارکیټ کېدلی شي او زر به دغه هیواد په آذربایجان کې د افغاني تولیداتو لپاره یو نندارتون جوړ کړي. له دې سره د آذربایجان هیواد اقتصاد وزیر شاهین مصطفوف په افغانستان کې پر پراختیا او بیلابیلو پرمختګونو خوښي څرګنده کړې او زیاته کړې ده چې په نږدې راتلونکي کې به افغانستان ته کاري پلاوی واستوي. نوموړي ویلي چې آذربایجان په افغانستان کې د کرنې، ترانسپورت، قانونو، تعمیراتي توکو، انرژي او نورو برخو کې پانګونې ته لیوال دی. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له آذربایجان سره د اورګاډي کرښې، کلتوري، مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ ترڅنګ په سوداګریزو برخو کې هم هوکړه لیکونه لري. نن د ټول افغانستان په کچه د پیسو د بدلولو او حوالو مارکیټونه او سرایونه بند دي. د کابل د شاهزاده سرای د صرافانو مشر حاجي زیرک نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی د اعتراض په ډول د ټول هیواد په کچه مارکیټونه ځکه تړلي چې سوداګرو او صرافانو ته په دې وروستیو کې په بې ساري ډول ګواښونه متوجه دي او نشي کولای په اسانه توګه دغه کاروبار پر مخ یوسي. د نوموړي په خبره صرافان او سوداګر د نامنیو له امله له غلاوو، انسان تښتونو، وژنو او ګڼو نورو ستونزو سره مخ دي چې وروستۍ پیښه یې په کابل کې د یو صراف د لور چې محسن امیده وژل دي. ښاغلي زیرک دا هم وویل چې له دغو ستونزو له امله ګڼو پانګوالو او صرافانو هیواد پریښی او له دغه کاروبار پشا شوي دي. د کابل د شهزاده سرای د معلوماتو له مخې په ټول هیواد کې دا مهال 40,000 د اثارو او پیسو د حوالو مارکیټونه شته او شاوخوا 200,000 کسان په دغه کاروبار بوخت دي. نن د کابل بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي اوړه 1,300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1,600 افغانۍ، یو درې نیمه نای بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، دغه شان یو لیتر پټرول تیل 8,000 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 9,000 افغانۍ پلورل کیږي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. او اوس هم یو نړیواله موضوع: د استرالیا هغه 28 کلن وګړی چې د نیوزیلند پر دوو جماعتونو کې په ډزو او د خلکو په وژنې تورن دی، د لومړي وار لپاره په محکمه کې حاضر کړی شو. هغه چې ورباندې لګېدلي تورونه اورېدل کېدل، لاسونه یې ولچک شوي وو او د زندانیانو سپین کالي یې پتن وو. اجمل ان دا موضوع ساري او همدا شیبه راسره په سټوډیو کې دی. ان صاحب، په نیوزیلند کې د پرونی بریت وروستي نوي تحولات څه دي؟
رضوان صاحب، برینټن ټارنټ چې پرونی دغه عمله کړې وه، د عملې نه تقریبا 34 دقیقې وروسته د پولیس وایي چې ونیوه. د سپین پوستو افراطي ډلو ملاتړی دی. دا یو ډول ډلې دي، د نیو نازی او نورو په نوم باندې، چې د مهاجرو، کډوالو او همدارنګه د تور پوستو او نورو رنګونو خلکو په وړاندې په خپلو هیوادونو کې کرکه خپروي یا مهاجرتونه نه غواړي. د ډلو سره خواخوږي لرونکي ښودل شوی دی. د چې کله نن د کرایسټ چرچ یوې ښاري محکمې ته راوستل شو، لاسونه یې تړلي وو، د زندانیانو سپینې جامې په تن وي، او کله چې په ده د وژنو تورونه واورول شول د کوم احساسات څرګند نه کړل. د محکمې قاضي وویل دا څرګنده ده چې په ده به د وژنې نور تورونه هم ولګول شي. مشکوک کس چې د استناف غوښتنه ونه کړله د اپریل تر 15 نیټې به د محاکمې د حکم په اساس په توقیف کې وساتل شي. بلخوا ته نیوزیلند نن په دې دوو جماعتونو د بریدونو په ویر چې 9 کسان پکې ووژل شول او 30 زیات نور پکې ټپیان شول، عمومي ویر او ماتم اعلان کړی دی. د نیوزیلند صدر اعظم دا د خپل هیواد لپاره یو له تورو ورځو بللې ده، او همدارنګه ټاکل شوې ده چې دغه تورن کس به له نورو تورونو سره هم په راتلونکو محکمو کې مخ شي او محاکمه وشي.
بله مننه. په بیا په خپله د نیوزیلند فکر کوم صدر اعظم هم څه څرګندونې کړې دي او چارواکو عکس العملونه هم ښودلي.
او د نیوزیلند صدر اعظم چې یوه میرمن ده دا له پرونه راهیسي پرله پسې په دې پیښې باندې عکس العملونه ښیي. دی وایي چې د نیوزیلند ټولنه چې دا یوه سوله ییزه ټولنه ده، او رښتیا هم نیوزیلند په منطقه کې د سولې په برخه کې نوم لري. دلته دا د ټوپکو سره تړلي جنایات او د ټوپکو سره تړلي عملې ډېرې کمې پیښېږي. دا وایي چې دا په تاریخ کې یوه په وروستي معاصر تاریخ کې یوه بېساري پیښه وه، او ټول نیوزیلند په دې خپه دي. اخوا دې هغه جومات ملا چې امام چې دغه برید پېښ شوی و او پرونم د جمعې د لمانځه امامت یې کوو، هغه هم ویلي دي چې دغه سي بریدونه به د نیوزیلند له ټولنې سره د نیوزیلندي مسلمانانو اړیکې خرابې نه کړي، او دوی اوس هم نیوزیلند ته د خپل هیواد په سترګه باندې ګوري. په نړیوال کچ باندې هم دغه بریدونه په پراخه توګه غندل شوي. د روسیې له ولسمشر نه رانیولې تر امریکې پورې ګڼو ولسمشرانو، چارواکو، صدر اعظمانو په کلکه ټوکه دا بریدونه غندلي او د تروریستي بریدونه بللي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. له اجمل ان څخه مو په نیوزیلند کې پر دو جماعتونو د برید په اړه د تازه تحولاتو په باب واورېدل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د همدې خبرونې په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان ونیس پروګرام اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت موقتی تمدید کړ. دا ماموریت د دې لپاره د لږ وخت لپاره تمدید شو چې د چین او امریکا ترمنځ پر پریکړه لیک اختلافات رامنځته شول. تفصیل له احمد شهبر اورو.
د ملګرو ملتو امنیت شورا په افغانستان کې د ملګرو ملتو ماموریت د یو کال پر ځای موقتا د شپږو میاشتو په مخه تمدید کړ. په تیرو دریو کلونو کې امنیت شورا د افغانستان ماموریت د بشپړ کال په مخه تمدید کړی و. د چین او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د پریکړه لیک پر سر اختلاف د دې سبب شو چې دا ماموریت پرون په نیویارک کې د امنیت شورا په غونډه کې موقتی تمدید شي. په امنیت شورا کې د امریکا د متحده ایالاتونو سرپرست سفیر جاناتن کوهن غونډې ته وویل چین د یو کمربند ویلارې لاري پروژه د افغانستان مسلې ته ورګړوي.
We are deeply disappointed that the council was not able to come to a consensus on a resolution renewing the mission.
دایوې موږ ډېر نه هلی شو چې امنیت شورا ونه توانیده چې د بشپړ کال لپاره پریکړه لیک تصویب کړي. چین دا پریکړه لیک برامته کړی او د چین له ملي سیاسي ګټو سره مرتبط ګڼي. د دې پر ځای چې هغه د افغانستان د خلکو مربوط وګڼي، د دې نتیجه دا شوه چې امنیت شورا له دې پرته بل لار نه لرله چې دا ماموریت د لنډې مودې په مخه تمدید کړي. کوهن زیاته کړه چې د یوه کمربند یوې لارې پروژه شفاف نه ده، چاپیریال ته زیان اړوي او د فساد په څیر ستونزې هم لري. په امنیت شورا کې د چین د سفیر مرستیال وو هایتاو د کوهن د څرګندونو په ځواب کې وویل چې دا له حقایقو سره په ټکر کې دي. چین غواړي چې د یوه کمربند یوه لار له پاکستانه تیره کړي او له دې لارې دا پروژه له افغانستان سره وصل شي. پکینګ دا پروژه په نورو هیوادو کې هم پلي کوي او تر اوسه د نړۍ تر 130 هیوادو له چین سره د یو کمربند ویلارې په پروژه کې د همکارۍ سند لاسلیک کړی دی. په ملګرو ملتو کې د افغانستان دایمي استازی عادل راز غونډې ته وویل چې له دغو شپږو میاشتو به ګټه پورته کړي تر څو د افغانستان په اړه د امنیت شورا یوه پراخ پریکړه لیک ته زمینه برابره شي. عادل راز زیاته کړه:
We regret that the nature of negotiations on this year's draft was such that the divergence
دا وای موږ متاسف یو چې د سش کال پر مسودې خبرې د امنیت شورا د غړیو د اختلاف سبب شوې او د دې پر ځای چې د یوناما ماموریت د 12 میاشتو لپاره تمدید شي د 16 میاشتو په مخه تمدید شو. خو موږ پوهیږو چې امنیت شورا د راتلونکو 12 میاشتو لپاره د یوناما ماموریت ته ژمن دی. د چین د یو کمربند ایوې لارې پر پروژې د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس تیر کال لا انتقاد کړی و او ویلی و چې د اکثرو پروژو کیفیت یې ټیټ دی او د دې پروژو له لارې مخ پر وده هیوادونه پوره وړي کیږي چې بیا نشي کولی دا قرضونه ورکړي.
له احمد شیبر نه مونږ واورېدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت موقتی تمدید کړ. دا ماموریت د دې لپاره د لږ وخت لپاره وغځول شو چې د چین او امریکا ترمنځ پر پریکړه لیک اختلافات پورته شول.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناهین نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په دپښه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس لرو
فکر چې محکمې له خوا
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه
سو زم غغله آزادی رادیو اوري اجمل تورمان د کابل د نن چاپ رسپانه لستی او د مهمه مقالو زيني برخه در سره شریکوي.
کابل چاپ رسپانو په خپل نننیو غنو کې د بیلا بیلو موضوعاتو په اړه لیکلي وی سخ خپلواک رسپانه په خپل مطلب کې لیکلي د افغان حکومت اجرایی رئیس عبد الله عبد الله ویلي چې د سولې دراتلو په شرط موقت حکومت منو په مطلب کې وړاندې راغلی چې نوموړي یو خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې دا خبره کړې چې موقت حکومت ته غاړه ږدم خو په دې شرط چې واقعي سوله راشي او د لارې نقشه هم معلومه وي. په مطلب کې دا هم راغلی چې اجرایی رئیس د ولسمشر برخلاف هڅه کوي چې په افغان سوله کې ټول ښکېل اړخونه برخه ولري. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د افغان سولې په اړه د طالبانو د قطر د دفتر د مشر ملا برادر څرګندونې راخیستې دي. په مطلب کې راغلي چې ملا برادر ویلي د افغانستان خلک هیڅ دلیل نه لري چې د سولې د هوکړو په اړه اندېښمن وي. ورځپاڼه لیکي نوموړي په یو غږیز پیغام کې دا خبره کړې او ویلي چې د سولې خبرې ډېرې هیله بښونکې دي او وروستۍ خبرې داسې وي چې د لا پرمختګونو لپاره یې لاره هواره کړه. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼه بیا په خپل سر مقاله کې د بلخ د وروستي ستونزو په اړه لیکلي لری کول او مقررول په هر نظام کې یو عادي او معمولی امر دی چې تر سره کیږي. خو د سر مقاله لیکونکي په خبره افغانستان په یو عادي وضعیت کې نه دی چې مرکزی دولت یوازې د چارو د ښه کېدو لپاره په دې برخه کې اقدام کوي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي موږ له یوې خوا له طالب او داعش سره مخ یو او له بله پلوه په نظام کې دننه ځینې حلقې ولسمشر داسې کارونو ته هڅوي چې له ګټې تاوان ډېر دی. سرمقاله لیکونکي لیکي د نوروز په درشل کې د بلخ د امنیه قمندان لري کول هم له همدې اقداماتو څخه ګڼل کیږي. ورځپاڼه تور پوری کوي چې ولسمشر غنی دا کار د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته د تیاری لپاره کړی دی. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د موضوع په اړه په خپله سره مقاله کې بیل څه لیکلي دي. هیواد دی کې موږ د ډلو ټپلو دا هڅې غندو او پر حکومت غږ کوو چې په هیواد کې د واک د جزیرو خپل سریو او غیر مسؤولو وسلوالو کسانو اخلال کوونکو او د دښمن د نفوذي کسانو په بشپړه توګه مخنیوی وکړي وی زپي او لپوي وغورسبي. په سر مقاله کې راغلي موږ د شمال په ولس غږ کوو چې د خپل خیر ښېګڼې او خیر راتلونکي لپاره خپل ملي یووالی وساتي. د هر چا پروا نه بلکې د نظام او حکومت د ملي پلانونو ننګه او ملاتړ وکړي.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د ازادي رادیو پر وپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدل شي او په منځنۍ صفه 1290 د سهار لونه د ماخام تر و پوري په ټوله سیمه او ټول افغانستان کې ووري.
یوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار علایان کې چې دغه خصم ورته اخیستې نسونه نسونه راوله و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
د غاسبین درګر د لګې د شیخ مسیل صنعتي پارک د غصب په لور روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو زمون غږله ازادي راډیو اورېدو سنو د همدې خبرونه په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان ونیس پروګرام اورېدل شي. خو اوس